جنگ در افغانستان و محاکمه بین المللی برای متهمان جنایات جنگی شده بودند.
نن دوشنبه ده د مرغومی یا جدی شلمه د جنوري میاشتې لسمه د اتو بجو د یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. طالبان په تهران کې د خپل حیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سبې خبرې ګچوري بولی. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او دوی ته عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول د تاریخ کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ د لاسه ورکړي.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې خپل څاروي یې په نیمه بیه خرڅ کړي.
مال جایسته نه د څارویو څر جایسته بس دا په ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو والا سنخریګانې چې جوړې کړې.
د حجاب او چادري د کارونې په اړه د طالبانو تازه مقرراتو عکس العملونه خپرولي.
طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ځل بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپون کې اقداماتو په ترڅ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی.
د نیول شولو ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
د ورکو ازنه پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. افغانستان کې د سعودي عربستان بشری مرستې پر اړو کسانو وویشل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو ل وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرسوي خبر پانی کې یوازې دومره ویل سوی چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خود دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیزی کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشوغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوی شغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور له مخې د پاچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 64 او 40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2000 کسانو وویشل سوې. د خبر له مخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لېږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لېږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM او POS اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ماشینونو یا ATM د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکل چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په راایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوي او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تیروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف څلورویشت ساعته تیریږي خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره یې لوبې کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار څیره بلل کیږي مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتوالي وړاندیز کړی وو خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنی تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یک شنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بایو د بی ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګستاو کې پیل سوی وي وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړهماران او تروریستان بللي دي. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخت لهجه کارولې ده. د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم دغه سرمشریزه پرون د سویس په جنیوا کې پیل سوه چې نن دوشنبه هم دوام کوي. واشنگتن خبرداری ورکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې د بندیزونو د نرمولو په اړه ډیالوګ غوره او د اوکراین په اړه له تقابل ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون CNN تلویزیون ته وویل د ځینو دغو اختلافاتو د حل او د تقابل د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ لار شته. د خبرداری ورکړ که روسیا پر اوکراین د یرغل اقدام وکړي دا کار به سخت عواقب ولري. وروسته له هغې چې روسیې خپل زرګونه پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل د واشنگتن په ګډون ګڼو هیوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ. دوی وایي چې روسیا پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه سول چې د نیویارک ښار په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دغه ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 منزله ودانۍ د اور مړه کولو لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار سول. په دې اور لګیدنې کې 3 کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې 2 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. چارواکي وایي چې د اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده، پر دوه اړخیز وړیکو، سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله، چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای شي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یوه هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند د مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وویل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایراني چارواکو ترمنځ سوي خبرې ګټوري بولی. راپورونه وایي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمني خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري رغوونکې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسرې ایران خبری ویب سایت کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سوي چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سوي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایران بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل پوهنتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې پوهنتون د برید پر مهال په 20 کلنې کې ووټل شو. د راحت مور وایي زوی یې خپل ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچې مانوس 22 پوره نه شوه.
زوی مې لا 20 کلن سو نه و. ډېر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته ووایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتل یې له زده کړو وروسته د خپلې خوښې نجلۍ سره واده وکړي، خو اوس تر خاورو لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه یې له تیرو 14 میاشتو تیروم او هغه مې لا هم تازه دی.
د راحت د مور په خبره دا او د هغو 40 قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي وو چې د وژل شویو شمیر 120 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي وو چې په دغه وژل شویو کې یو شمیر خیریه کارکونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یکشنبې په ورځ په همدې پلمه د 40 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 40 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم، د واکمنۍ، د غوایي، د اتمې، د تنظیمي واکمنیو، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د 40 لسیزو جنایتکاران باید محاکمه سي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10,000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 40 کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
قطول دو تولیخ کالو کې دا وطن ډیر تبا شو، وران شو، ډیر ځوانان او سپینګیری خواندې دا موږ د لاس ورکړې. حال دا چې جنگونه په موږ باندې راته بل شوي دي، افغانان قرباني شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو 40 کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولي او خپل جګړې ننګ کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات د تیر 40 کلونو د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ باندې مبارزه کوي او وایي خپل جهاد کوي، د دولتې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو 40 کالو کې هیڅ داسې کوم مورد نه لري چې قصدندې پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنګي جرمونو د تورنو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې ورستیو کې خپل حملې زیاتې کړې دي. په دغو بریدونو کې هدفې وژنې، د سړک غاړې بمونه او د پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بیلابیلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په اصل کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستاني طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت پر وخت په جیلونو کې وو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د همکار بشیر گواش په راپور کې.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختمېدو وروسته پنځه څلوېښت بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې یې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 اتیا حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په وینا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولې دي.
دا وکتل چې یاره چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او د هغه ځینې غیر ملکي فوجونه ووتل او د طاقت په ذریعه باندې دغه بری ومنتو، نو که موږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې موږ دپاره هم څه موقع یا څه سپیس میلاو شي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره جنگبندي اعلان کړې وه، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوځ ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستاني پوځ په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستاني چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پي پر خلاف پراخه عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دي دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی د ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په وینا په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي وپاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډې کړي او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسې خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي بحران په اړه خبرې کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایران د افغان کډوالو د استل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي. په دې وروستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي راډیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې استل سوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خپرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورک سوی کوچنی هلک موندل سوی دی. د رویټرز خبري اجانس دی راپور د یو کوچنی هلک کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د استلو په بهیر کې سپارل سوی و. د هغې صحنې انځورونه په رسنیو کې په پراخه کچه راپور سوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو و. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکي دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
وسم یو بهرنی مسله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی شهر الماتی په ګډون په ځینو شهرونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی، لږ تر لږه 144 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 1.5 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 5909 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 راهیسې له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 144 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قمندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسیې دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څانګې د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیې ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو مر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر چلیرش تلویزیونی چینل د یکشنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یکشنبه په لویدیځو دو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په 2 د تیلو د بیو د بېسارې لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو